لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار قادر جلالوف ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې لوی څارنوالي له امنیتي ادارو غواړي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د نهو ساتونکو د نیولو حکم ژر تر ژره عملي کړي. همدارس د کورنیو چارو له وزارت نه پوښتنه کوو چې د دې حکم د عملي کولو په برخه کې څه اقدام کړی. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې ناجیې ساپۍ چمتو کړي دي.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سره ټکی په غور کې د زیاتې واورې ورېدو له امله نه ولسوالۍ تللې لارې بندې شوې دي. په زابل کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د القاعده شبکې د غړیو په ګډون درې دېرش وسلوال وژل شوي. او په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې د پاکستان پوځ وایي له ځمکې څخه ځمکې ته یو توغندی په بریالیتوب ازمویلی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لوی سرنوالی وایي کشفي ادارې باید د ولسمشر د لومړي مرستیال د نهو ساتونکو په اړه د دوی حکم ژر تر ژره عملي کړي. لوی سرنوالی د جوزجان له پخواني والي احمد اشچی سره د ناوړه چلند د ادعاو پر اساس د دې کسانو د توقیف پریکړه پرون اعلان کړه. د خغلی دوستم دفتر په دې اړه تبصره نه کړې. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی د دې کسانو د نمونو له څرګندولو ډډه وکړه. د جوزجان پخواني والی احمد اشچی سو میاشتې مخکې د ولسمشر پر لومړي مرستیال او د هغه په یو شمېر ساتونکو تور پورې کړ چې زور زیاته یې ورسره کړی. خو د خغلی دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمن د احمد اشچی ادعا بې اساسه بللې ده. په غور کې د زیاتې واورې ورېدو له امله د نهو ولسوالیو تللې لارې بندې شوې دي. په دې ولایت کې د فواید امیر رئیس خلیل الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې له دوه ورځو راهیسې د مرکز او لال شهرک ساغر تیورا چارسدا او دولتیار ولسوالیو ترمنځ لارې بندې شوې دي. خغلی نور وویل چې د لارو پرانیستلو لپاره کافي بودیجه نه لري. د افغانستان پر زیاتو مرکزي سیمو کې د واورې د شدت او طوفان له امله لوی او وړې لارې بندې شوې دي. په زابل کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د القاعده شبکې د غړیو په ګډون درې دېرش وسلوال وژل شوي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې لږ تر لږه نولس تنه وسلوال ټپیان شوي هم دي.
د زابل ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې امنیتي او کشفي ارګانونو د اطلاع په اساس د ایساف قواو په هوایي بریدونو کې د القاعدې داخلي طالبانو او بهرنیو طالبانو 50 نفرو ته مرګ ژوبله واوښته.
د زابل د ولی ویان ویل د حمله د شفق دوه عملیاتو په ترڅ کې ترسره شوې دي. د پاکستان پوځ وایي لزمکه څخه ځمکه ته یو توغندی په بریالیتوب سره ازمویلی. د پاکستاني چارواکو په وینا دا توغندی د اټومي او عادي سروکو د وړلو وړتیا لري او 2200 کیلومتره واټن وهلی شي. په تیره یو میاشت کې دا د پاکستان لخوا د توغندی دوهمه ازموینه ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سیال هند تیر کال د بلستیک توغندیو یو مدافع سیستم چې د پاکستان د اټومي سروکو د وړونکو توغندیو د لمنځه وړلو په مقصد جوړ شوی و وزمه. هند او پاکستان په 1947 کال کې له برتانیا د خپلواکۍ له اخیستلو وروسته تر اوسه درې جګړې کړې دي. د شفافیت نړیوال سازمان وایي 2016 کال وښوده چې سیستماتیک فساد او ټولنیزه بې انډولي په ټوله نړۍ کې د یو بل له پیاوړي کېدو سره مرسته کوي. د ټولنې د 2016 میلادي کال د فساد د شخصونو د خپرولو پر مهال ویلي دي چې سیستماتیک فساد او ټولنیزې بې انډولۍ د فساد په ټولنه کې د قدرت د بې انډوله ویش او د منابعو د بې انډوله ویش ترمنځ یوه درې اړخیزه خبیثه کړۍ جوړه کړې ده. د شفافیت د نړیوال سازمان په خپل راپور کې د پاناما اسنادو ته د اشاره پترس کې ویلي چې د ډول ستر او سیستماتیک فساد له بشري حقوقو د سرغړونو د دوامدار پرمختګ د مخنیوي او په ټولنه کې د محرومیت د زیاتېدو باعث کیږي. د امریکا رسنیو د راپورونو لمخې تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به نن امریکا ته د کډوالو په وړاندې د نویو اقداماتو امر وکړي. په دې اقداماتو کې د سوریې، عراق، ایران او ځینو نورو اسلامي هیوادونو د اتباعو لپاره امریکا ته د سفر پر ویزې موقت بندیز هم شامل دی. د ریوټرز او اسوسییټډ پرس خبري اژانسونو د راپورونو لمخې دا بندیز به څو میاشتې تر هغه وخت چې چارواکي په دې اړه د مشخصو او دقیق څیړنو بهیر پیلوي دوام وکړي. د راپورونو لمخې مذهبي اقلیتونه به له دې قاعدې څخه مستثنا وي چې له ځورونو څخه تښتي. د یو بل حکم لمخې د سوریې، عراق، ایران، لبنان، یمن، سومالیا او سودان د اتباعو لپاره پر ویزې هم بندیز لګول کیږي. راپورونه وایي چې لومړني اوامر به نن د امریکا د کورنی امنیت له وزارت څخه د ولسمشر ټرمپ د لیدنې پر مهال او نور به په راتلونکو ورځو کې ورکړل شي. او د امریکا سنا نیکی هیلی په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه تایید کړه. میرمن هیلی پرون په سنا کې د شپږ نوي موافقو او څلورو مخالفو رایو په اخیستلو سره تایید شوه. میرمن هیلی تر ټولو زیاتې رایې ډیموکراتو سناتورانو ورکړې، ځکه دې د سنا په استماعي غونډه کې وویل چې د ملګرو ملتونو د لګښتونو په تمویل کې د امریکا د مالي ونډې د کمولو لپاره د جمهوري غوښتونکو د هڅو ملاتړ ونه کړي. نیکی هیلی پخوا د جنوبی کارولینا والی وه. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خبرو. پراپورنو کې به واورئ چې د افغانستان لوی څارنوالي هیڅ له څرګندوي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د نهو ساتونکو د نیولو حکم به ډیر ژر د امنیتي ځواکونو لخوا عملي شي، خو په خپل د اصلي تورن یعنی جنرال دوستم د نیولو امکان څومره دی؟
معاون دی اول د رئیس جمهور د خپل د موقف نه برطرف شوی دی. که وشي دا عادي سړی شي، بیا کولی شي چې دوی د پولیس په واسطه یې راکش کړي.
د کورنیو چارو له وزارت څخه به وپوښتو چې د دې حکم د تطبیق په برخه کې څه اقدام کړی دی. په نورو موضوعاتو کې د فساد د درنو جرایمو ځانګړې محکمې دوه کسان د حکومتي ځمکو د غصب په تور په تنفیذي بند محکوم کړي دي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د ګوړې اچار طنزي پروګرام خپرو.
ګارد بل صاحب، لومړی خو دغه مشاور ټول شته ضبط کړي او بیا د بکوا په دښتی کې خوشی کړی. ټول عمر د ځان په ګټه مشورې راکولې.
د خبرونه په پای کې د کور کلی د اونیس پروګرام اوریدل هم مهراوي. د ازادۍ راډیو خبرونه او ریقادر من اوریدونکو په مکرې د دې خبرونه لمړی موضوع ته. د افغانستان لوی څارنوالي وای کشفي ادارې باید د ولسمشر د لمړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د نهو ساتونکو د نیولو په اړه د دوی حکم ژر تر ژره عملي کړي. لوی څارنوالي د جوزجان له پخوانی والی احمد اشچی سره د ناوړه چلند د ادعاو پر بنسټ د دې کسانو د توقیف پریکړه پرون اعلان کړه. د ښاغلي دوستم دفتر په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې کسانو د نومونو له څرګندولو ډډه وکړه، خو ویل چې هیله ده چې کشفي ادارې به ډیر ژر دا قرار تطبیق کړي او د دې مسلې په اړه به لازم اجراءات وکړي. د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچی څو میاشتې مخکې د ولسمشر پر لومړي مرستیال او د هغه پر یو شمېر ساتونکو تور پورې کړ چې زور زیاتای ورسره کړی. په دې اړه تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د کورنۍ چارو پر وزارت او نورو مسؤولو ادارو غږ وکړ چې د دوی پریکړه د قانون له مخې او ژر عملي کړي. لوی څارنوالۍ د دوشنبه په ورځ د ولسمشر د لومړي مرستیال د نهو تنو ساتونکو د توقیف پریکړه وکړه. د هغوی نمونه نه دی اعلان شوی. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولی پرون ازادي راډیو ته وویل
اخیرا ای قرار ما از طرف
موږ دا پریکړه نه ویده او موږ خپل هغو همکارانو ته چې د قانون پروسس د پریکړې تطبیق مسولیت لري استولې ده. موږ هیله ده چې هغه نتایج به چې د قانون لمخې توقع کیږي ترلاسه شي. دا چې کوم ادارې د قانون پروسس د لوی څارنوالۍ پریکړې عملي کوي دا واضح دي. د قانون پروسس موږ کشفي ادارې چې موږ په عدلي او قضایي پروسه کې شامل دي د دې حکم د عملي کولو مسولیت لري او موږ امید لرو چې د قانون پروسس په خپل مسولیت تر سره کړي. د جوزجان پخوانی والی احمد ایش چې د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې دا وکړه چې شاغلی دوستم او وګړو یې په جوزجان کې د بسکشې له میدانه تښتولې وهلې او ټکولې او حتی جنسي تشدد یې ورسره کړی دی. خو د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دفتر مشر عنایت الله بابر فرحمند دا ادعاوی بیا اساسه وبللې. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر په یو خبر پاڼه کې وویل چې احمد ایش چې په جوزجان کې په ناکراریو کې د لاس درلودو په تور نیول شوی وو. خو د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی لوال ستریت جورنال ورځپاڼې سره په نوې مرکه کې ویلي چې د ولسمشر لومړي مرستیال ته درې واري جلب لیکونه ورستولي څو پر ځان د لګیدلو تورونو په اړه د سپیناوي لپاره لوی څارنوالۍ ته ورسي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. لوی څارنوال وال ستریت جورنال رسپانی ته ویلي چې د قانون پر اساس د شاغلي دوستم دنده باید وځندول شي او په کور کې کلابن سي ځکه لا روانو چیرونو سره له همکاري ډډه کړی ده. خو په افغانستان کې د اساسي قانون د تطبیق او څارنې د خپلواک کمیسون مشر حقوق پوه محمد قاسم هاشمزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر لومړی مرستیال ته شایي چې مدافع وکیل غوره کړي. هغوی باید مدافع وکیل پیدا کړي څو د لوی څارنوالۍ پوښتنو ته ځواب ورکړي. کله چې پوښتنې مطرح کېږي باید مدافع وکیل ورته ونیول. هغه بیا په څارنوال پورې اړه لري چې د اړتیا په صورت کې پریکړه وکړي چې حتی تحریري پوښتنو ته ځواب ورکړي. دا هم د څارنوالۍ لپاره کفایت کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای وایي د افغانستان قوانین په دې اړه چې په داسې حقوقي مسایلو کې د ولسمشر له مرستیالانو سره څرنګه چلند وسي وضاحت نه لري. خو ښاغلی ساپي پرون ازادي راډیو ته وویل چې ستره محکمه کولای سي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال دنده وځنډوي څو د عادي وګړي په توګه قانون ورباندې تطبیق
دا اساس افغان لري نه دی جزا په قانون کې شته او نه په مؤسسي قانون کې شته، مګر دی جزا په قانون کې دا رقم اعمال لوته عادي افرادو د پاره شته. هغه په هغه حالت کې که رئیس جمهور لازم وګڼي او فرمان ورکړي او دا مقام ترې واخلي او یا لکه اوس چې خبرو کې موږ واورېدل چې هغه وعده کړې ده لوی څارنوالۍ چې موږ تفسیر غواړو د سترې محکمې نه په دې باورت کې که سترې محکمې یو تفسیر راکړي چې کولی شو دې سړي دا مقام ترې واخلو په دې عرض په اساس د تحقیق په خاطر باندې بیا دا نو عادي سړی کېږي او عادي سړی اس باندې د کول شي چې جلب کی کول شي چې تحقیق ته نو کی استلام رولی کی کاوغه جواب نو ور کوي بیا نو د پولیس په زور راکښول
د ولسمشر مطبوعاتي دفتر د افغانستان د کورنی چارو وزارت او د شاغلی دوستم دفتر تر اوسه د دې مسلې په اړه پر ورستیو پرمختګونو نظر نه دی څرګند کړی. خو په دې اړه د افغانستان د جمهور ریاست یو مخکنی اعلامیه وایي چې د افغانستان قوانین پر ټولو افغانانو ته تطبیق وردي او هیڅ وګړی پر قانون برلاسي نه لري.
پراپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د هیواد له امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د نهو هغو ساتونکو د نیولو حکم ډیر ژر عملي کړي چې پر یو د جنرال دوستم پر یو پخوانی متحد او د یو دولتي چارواکي ښاغلي ایشچی سره په ناوړه چلند باندې تورن دي. د افغانستان د کورنیو چارو له وزارت سره په تماس کې یو، هڅه کوو چې د افغانستان د کورنیو چارو له د وزارت له ویان سره په دې اړه خبرې وکړو چې امنیتي ادارو په دې برخه کې د دې حکم د تطبیق په برخه کې خپل دنده تر کومې اندازې پورې ترسره کړې او کینه د ترسره کړې څه موانع یا څه خنډونه په دې برخه کې شته. هڅه کوو چې د کورنیو چارو وزارت له ویان ښاغلي صدیقي سره چې په څو شیبو کې موږ سره د خبرو ژمنه کړې په همدې خپرونه کې خبرې وکړو. خو له تاسو نه هم پوښتنه کوو چې تاسو د ولسمشر د لومړي مرستیال د دې تورنو کسانو د نیولو په اړه د لوی څارنوالۍ د وروستي حکم په اړه خپل نظر راته ولیکئ. په دې برخه کې که هر نظر لري نو د اس ام اس په 1313 شمیره یې ولیکئ راوستوي، موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان چارواکي وایي چې د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا او افغانستان خپل منځي اړیکې به په راتلونکي کې لا هم پیاوړې شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اشرف غني د دوشنبه په ورځ د امریکا د پوز له جګپورو چارواکو سره په کابل کې کتنه وکړه. ملالۍ بشیر د ولسمشر لمرستیال ویان دوخان مینپال سره د دې کتنې په اړه مرکه کړې او په سر کې د ولسمشر او امریکایي جنرالانو د کتنې هدف ترې پوښتلی.
په دغه کتنه کې د تروریزم سره د مبارزې پر دوام باندې او په دې برخه کې د مبارزې د لا ګړندي کولو لپاره دا شي تروریزم یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د سیمې او نړۍ په کچه باندې یو خطر دی. د دې خطر سره باید د سیمې او نړۍ په کچه باندې مبارزه وشي. ناټو د قوو کمانډان د افغانستان د حکومت او د امریکا د نوي حکومت ترمنځ پر اړیکو باندې ټینګار وکړي او ویل شي دغه اړیکې به لا هم پراخې دي او لا به هم ستلي کیږي او د تروریزم سره مبارزه شي. د دواړو هیوادونو مشترک هدف دی پدې کې به همکاري کوي.
مینپال صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د جنرال سکاپروټي د خواڅ خولس مشر ته ویل سول چې د امریکا او افغانستان اړیکې به لا پر مخ ولاړې سي. آیا دا په دې معنی ده چې د ټرمپ نوې پالیسي د افغانستان په اړه خوشبینانه ده؟
په کامل ډول په مجموع کې افغانستان او امریکا د دوه ملتونو او دوه هیوادونو په کچه باندې ستراتیژیک او امنیتی تړونونه لري او دوی په چوکاټ کې دا اړیکی تنظیمی دی او پر مخ ځي. او د موږ امیدوارو چې د نوی ادارې شپ امریکا کې په نوی اداره رامنځته شوې ده او مخکې تر مخکې دواړو مشرانو د افغانستان او امریکا پر اړیکو باندې خبرې کړې دي. مهیله لرو چې دا اړیکې لا هم پراخې شي او هر اړخیزې شي او غښتلې شي.
نو د ترامپ پالیسي به د افغانستان په اړه څه وړوي؟
څغلی ترامپ په دې پوهېږي چې تروریزم په افغانستان کې او په سیمه کې د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره یو بالکل خطر دی او له دې خطر سره باید په ګډه باندې مبارزه وشي. همدارنګه د افغانستان د امنیتي قواو پر سمبالښت باندې د دوی ژمنتیا، د افغانستان په زیربنا کې خاصتا د قانونو په برخه کې د امریکا همکاري او خاصه پاملرنه د نیمانه ورکی شي. نوې حکومت امریکا شری په لویه کچه باندې افغانستان ته متوجه دی او افغانستان ورته اهمیت لري.
یعنی په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو شمیر زیات شي؟
د افغانستان امنیتي قوا د دې ورته لري شي. د افغانستان د خورګلو دشمنانو سره، د افغانستان د نظام د دشمنانو سره لکه څنګه چې وسو جنگي دی او میدان یې ګټلې دی، پر دې باندې د افغانستان خلک هم باور لري او په مجموع کې نړیوال هم د دې پرورتیا باندې باور لري. خو دا دواړه به د افغانستان او د امریکا د حکومتونو په ارزونه پوری تړلې وو سیټ شي. پراتونکو به د وضعیت ارزونه کوي.
ډونالد ترامپ ویلي چې د افغانستان ملت سازي د امریکا دنده یا مسؤلیت نه دی. په دې اړه څه هلي لري د ترامپ د ادارې څخه او آیا په دې اړه کوم اندیښنه لري افغان حکومت؟
د افغانستان حکومت غوښتنې د امریکا او نړیوالو کډیر معلومي اوسکار هغه غوښتنې دي چې د خاصو تړونونو په چوکاټ کې مطرح شوي او پروغ باندې کار کوي. ډېره زیاته شارتیا د همدلته د افغانستان د پرامنیتي سکتور باندې، د افغانستان پر زیربنا باندې او د افغانستان پر قانونو باندې د دوه هیوادونو سرمایه ګزارې ده او افغانستان حکومت دې ته ارزښت ورکوي.
د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوخان مینپال چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیقي د شپې د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. مخکې مو په یو راپور کې واوریدل چې د افغانستان لوی څارنوالۍ هیله څرګنده کړې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د نهو ساتونکو د نیولو حکم چې لوی څارنوالۍ ورکړی باید ډیر ژر د افغانستان د قانون د تنفیذ د قواو لخوا عملی شي. له ښاغلي صدیق صاحب نه پوښتنه کوو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د لوی څارنوالۍ د دې حکم د عملي کولو په برخه کې تر اوسه آیا اقدام کړی؟
د لوی څارنوالۍ حکم رسېدلی د افغانستان ملي پولیس د دې حکم پر اساس به خپل اقدامات کوي. هر وخت چې اقدامات ترسره شول خلک او تاسو خبر.
بله صدیقي صاحب، حکم خو مخکې ورکړل شوی، تر اوسه پورې آیا په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی او که نه دی شوی خنډ او مشکل څه دی؟
ما تاسو ته ارز وکړي چې حکم رسېدلی دی. د افغانستان عدلي او قضایي نهادونه د پولیس سره یو ځای کار کوي په دې قضیو باندې. دا یو ځانګړی قضیه دی او هر وخت چې اقدام وشي د قانون سره سم به پولیس اقدام کوي او بیا به د اقداماتو پایلې به تاسو ته حتماً شریکوو.
داسې یو وخت ورته ټاکلی شئ چې په څومره وخت کې به اقدام وشي؟
وګورئ، دا خو مهم او هغه مسئولیتونه دي د امنیتي ځواکونو او د عدلي او نهادي او قضایي نهادونو چې په ګډه سره کار وکړي. دا قضیو باندې په ګډه کار کېږي. په دې کې که تاسو مو کوم خاص نظر لرئ خو کار ترتیب هم تاسو فرصت ورکړي هغه نهادونو ته چې دوی خپل کار وکړي او د اقداماتو پایله به تاسو سره شریک کړي. نو اوس د هغه فرمان او یا فیصلې پر اساس باندې هر نهاد یا خاصتا د افغانستان پولیس خپل مسئولیت لري، مسئولیتونه به ترسره شي، اقدامات به وشي او بیا به خلک انشاءالله پرې خبر شي.
ډیره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د هغه حکم د تطبیق په اړه خبرې کولې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د نهو ساتونکو د نیولو په برخه کې مخکې ورکړی او د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي دي چې کشفي او امنیتي ادارې یعنې د قانون د تنفیذ ځواکونه باید د ولسمشر د لومړي مرستیال د دغو نهو تورنو ساتونکو په اړه د دوی حکم ډیر ژر عملي کړي. د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، نور موضوعات هم لرو. خداشه بعد کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو. نسیم شفق د کابل نننې ورسپانې کتلی او په لنډی سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خبره شوې دي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل ډیر مطالب او تبصرې د روسی چارواکو هغو سرګندونو ته ځانګړي کړي چې ویلي دي کله افغانستان امریکایي ځواکونه ووزي حالات بدلته نور هم خراب شي. سرنوشت ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلي که چیرې امریکایي ځواکونه افغانستان پرېږدي وضعیت به په دې هیواد کې ډیر خراب شي. په مطلب کې د ښاغلي کابلوف له قوله راغلي چې د ده د معلوماتو پر اساس د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اراده نه لري چې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او د ده په خبره دا معقول کار هم دی. هیواد دولتی ورسپانې هم په دې اړه یو مطلب کې د زمیر کابلوف په حواله ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به ناوړه نتایج ولري. په مطلب کې د ښاغلي کابلوف له قوله ویل شوي چې په افغانستان کې لا هم امنیتي وضعیت نازک دی او په داسې حالت کې له دې هیواد نه د امریکایي ځواکونو وتل وضعیت ډیر خرابوي. د ورسپانې په یو بل تحلیلي مطلب کې لیکلي چې افغانستان کولای شي د واشنگټن او مسکو لپاره په دې هیواد کې د همکاریو ښه زمینه برابره کړي. سرخط ورسپانې بیا په یو مطلب کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي خبره راخیستې چې د دې هیواد په اړه د ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د همکاریو غوښتنه کړې. په مطلب کې د ښاغلي کرزي په حواله ویل شوي چې روسان د هغه څه په اړه شک لري چې اوس مهال په افغانستان کې تیریږي. چراغ ورسپانې هم په همدې اړه یو مطلب کې ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي که ډونالډ ټرمپ له افغانستانه امریکایي ځواکونه وباسي دلته به هر څه وپاشل شي او لاسته راوړنې به په اوبو لاهو شي. په دې اړه مطلب کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله لیکل شوي چې په دې هکله د امریکا له نوې ادارې سره تر اوسه خبرې نه دي شوي. او انیس دولتی ورسپانې په خپل سرمقاله کې په دې اړه ډاډ څرګند کړی چې د امریکا نوی حکومت به له تروریزم سره جګړه لا جدي کړي. د سرمقاله لیکوال په دې اړه لیکلي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د خپلو انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې څرګنده کړې چې د تروریستي شبکو د ځپلو لپاره به هیڅ راز هلې ځلې ونه سپموي.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د زابل ولایت چارواکي وایي چې د شفق دوه په نوم د عملیاتو په ترڅ کې یو دیرش وسلوال وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا په وژل شویو کې د القاعده شبکې، طالبانو او نورو بهرنیو تروریستي ډلو غړي شامل دي. محمد صادق رښتینی له کندهار په دې اړه راپور راکوي.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې د زابل په خاکي افغان ولسوالۍ کې د شفق دوه په نوم عملیاتو کې د القاعده وسلوالو، طالبانو او نورو بهرنیو جنګیالیو یو دیش غړي وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. د سیال په وینا دغه وسلوال د سې شنبه په ورځ د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. سیال وایي د شفق دوه په نوم عملیات څو ورځې مخکې د زابل په یو شمېر ولسوالیو کې پیل شوي او اوس هم جریان لري.
د زابل ولایت په خاکي افغان ولسوالۍ کې امنیتي او کشفي ارګانونو د اطلاع په اساس د ایساف قواو په هوایي بریدونو کې د القاعده داخلي طالبان او بهرنیو طالبانو 50 نفر تمرکز وبلوخته. دغه بریدونه چې د شفق دو عملیاتو په لړ کې شوي دي، یو دیرش نفر د هغوی وژل شوي دي او همدارنګه 19 نفر یې ټپیان دي.
د والی ویان وایي په دغه عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان دی اوښتي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د زابل د خاکي افغان، ارغنداب، شمول زو او ځینو نورو ولسوالیو اوسیدونکو په دغه سیمو کې د طالبانو، داعش او القاعدې تر څنګ د ځینو نورو بهرنیو وسلوالو د زیاتوالي خبر ورکوي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو او دا د اوس هم پام وکړئ یو بل موضوع ته چې د بلخ ولایت څخه لرو. په بلخ کې د ازادۍ راډیو خبریال راپور کوي چې په سمنګان ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور د ریاست چارواکي شکایت کوي چې په دې تاریخي ولایت کې تاریخي آبدې او لرغونی سیمې د طبي پیښو له ګواښ سره مخامخ دي. د سمنګان ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست مشر فتح الله وافي په بلخ کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي چې د ځینې سیمې داسې دي چې خلکو پکې کورونه جوړ کړي دي او د مسلې لرغونو سیمو ته سخت زیان اړولی دی. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
په سمنګان ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلان شکایت کوي چې د یاد ولایت لرغونی سیمې او تاریخي آبدې د ورانېدو له ګواښ سره مخ دي. د سمنګان د اطلاعات او کلتور ریاست مشر فتح الله وافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تخت رستم، ډبرې زوستوپیا او د هزار سومې کوکچر لرغونی سیمې او د سمنګان را به تک ساعت چې 3000 کلن تاریخ لري اوس مهال د طبیعي پیښو له ګواښ سره مخ ده. د سمنګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ مشر وایي چې ملکی خلکو د هزار سومې کوکچر سیمې په لمنو کې رهایشي کورونه جوړ کړي او له امله یې د لرغونې آبدۍ او سیمې د لمانځه تلو له ګواښ سره مخ دي. خغلی وافي په دې اړه وویل د تخت رستم، ډبریز استوپیا او د هزار سومې کوکچر سیمې چې اطلاعات او کلتور وزارت لخوا په یو سروې کې اقدامات یو سل شر زره کار ښودل شوی اوس طبیعي پیښو له ګواښ سره مخ دي او مرکزي حکومت باید یادې مسالې ته جدي پاملرنه وکړي. د سمنګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو پر بنسټ چې د ولایت کې د مقدسه سیمو په ګډون 55 تاریخي سیمې او لرغونې آبدې موجودې دي چې قدمات یې له 100 کلونو هم اوړي. د سمنګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له مرکزي حکومت څخه غواړي تر څو د ولایت ته د لرغونو آبدو د ساتنې یوه خاصه قطعه جوړه کړي. د سمنګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر فتح الله وافي یې پاړه وایي موږ څو ځله تقاضا وکړه تر څو د پولیسو یوه خاصه قطعه چې د لرغونو سیمو او آبدو ساتنه وکړي جوړ شي، خو تر دمه موږ ته نه دی هو او نه هم د نه ځواب راکړل شوی. دا ډیره اړینه ده چې داسې یوه قطعه رامنځته شي. په همدې حال کې د سمنګان ولایت د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې په سمنګان کې تاریخي سیمې د طبیعي پیښو له ګواښ سره مخ دي او له مرکزي حکومت څخه هیله کوي چې د دې ولایت د لرغونو سیمو د تثبیت او ښه محافظت لپاره یو هیئت راوستوي تر څو موجوده ستونزه حل کړي. په سمنګان کې د مدني ټولنې فعال احمد سروش روینې پاړه ازادي راډیو ته داسې وویل سمنګان له هغه شمیر ولایتونو څخه دی چې 3000 کلن لرغونی تاریخ لري او د افغانستان تاریخ هم له همدې لرغونو سیمو منشأ اخلي. اوس چې د آبدۍ د ورانېدو له ګواښ سره مخ دي، حکومت باید ورته رسیدګي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په بلخ ولایت کې هم یو شمېر لرغون پوهان اندېښنه ښایي چې دې ولایت کې تاریخي سیمې او لرغونې آبدې د طبیعي پیښو له ګواښ او د ورانېدو له خطر سره مخ دي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سو خواه میده نمانی، نده منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره هم راسره اوسئ. خدا شیبه ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان لوی سرنولي وایي کشفي ادارې باید د ولسمشر د لومړي مرستیال د نه ساتونکو په اړه د دوی حکم شر تر شر عملي کړي. په زابل کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د القاعده شبکې د غړیو په ګډون درې دیرش وسلوال وژل شوي. د پاکستان پوځ وایي له ځمکې څخه ځمکې ته یو توغندی په بریالیتوب ازمویلی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي 2018 کال وخود چې سیستماتیک فساد او ټولنیزه بیانډولي په ټوله نړۍ کې د یو بل پیوړي کېدو سره مرسته کوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن امریکا ته د کډوالو په وړاندې د نویو اقداماتو امر وکړي. او د امریکا سنا نیکی هیلی په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه تایید کړه.
زمونږ غږله ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په سوشيبو کې تاسو ته د اوریدونکو را رسیدلی اس ام اسونه هم اورو چې د ټاکلې موضوع یعنی د لوی څارنوالې د هغو حکم په اړه دی چې امنیتی ځواکونو څخه غوښتنه کړې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم هغه نه ساتونکي باید ونیسي چې داوه پېښې ده. خو له هغه مخکې د افغانستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزارتونو د همکاریو یو 15 سندونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې تړونونو لاسلیک کول د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي. پاین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکي هم د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د دې تړونونو د لاسلیک هرکلی کوي. ناجیه ساپۍ په دې اړه تفصیل اوروي.
د افغانستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزارتونو د سه شنبه په ورځ په ارګ کې د همکاریو 15 تړونونه لاسلیک کړل. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د دغه سندونو د لاسلیک پر مهال ویل چې یاد سندونه د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د دوړخیزو همکاریو او دوستانه اړیکو د پیاوړتیا لپاره ګټور دي. خغلی مستغنی د دغه تفاهم لیکونو په اړه معلومات ورکړل.
موافقتنامه همکاری میار د کشور د
د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو د ترانسپورتي زیربناو په برخه کې د همکاریو د پراختیا پروتوکول د ګډ امنیتی کمیسیون جوړول او د 2018 میلادي کال لپاره عملی پلان شامل دی.
افغانستان تر دې وړاندې هم له بیلابیلو هیوادونو سره سوداګریز، اقتصادي او د برېښنا انرژي په برخو کې تړونونه لاسلیک کړي دي. افغانستان دا مهال تر ډېره خپل سوداګریز توکي له ازبکستان څخه واردوي او د ریل پټلۍ چې له چین څخه افغانستان سره نښلول شوي د ازبکستان له خاورې تیریږي. درې میاشتې وړاندې هم افغانستان ته د 100,000 ټنه غنمو د انتقال تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو او د ریپورتونو له مخې اوس مهال د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 350 میلیون ډالر ته رسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي هم د دغو تړونونو لاسلیک کېدل د افغانستان اقتصادي پراختیا لپاره ګټور بولي. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه 15 تړونونه چې وشو د دې په اکثره اقتصادي برخه لګلل زمنګ نظر په کې اغستل شوی دی. نور زم دو سکتور خصوصي د نظر نه واقعا دا نه یو صفحه ده چې د دوړو ملکونو په اقتصاد او د دوړو ملکونو په تجارت کې پرانستل کیږي او خنیت موجود و.
خغلی الکوزای وی دغه تړونونه د افغانستان د خصوصي سکتور لپاره خپل ځانګړی اهمیت لري او دوړو هیوادونه باید د دغه سندونو په عملی کېدو کې خپل حصه چټک کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
رسولی د غزنی ولایت مقر ولسوالینه پیغام راستولای په خپل اسمس کې لیکلی دی له ولسمشر اشرف غنی څخه د هیله لرم چې ژر تر ژره د دوستم کسان ونیسی. د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه امان الله لیکي چې له احمد اشچی سره بد چلند شوی دی، باید جنرال دوستم راوستل شي او له هغه سره قانوني چلند وشي. یار بادشاه اصالت له خوست څخه لیکي هیڅوک د افغانستان له اساسي قانون څخه اوچت نه دی، دغه د لوی د لوی څارنوالۍ دا ګام ډیر ښه دی چې دا حکم یې ورکړی او د دوستم کسان باید د قانون منګولو ته وسپاري. میرویس روفی له لشکرګاه څخه لیکي که دولت غواړي چې د خلکو باور ترلاسه کړي نو باید د دوستم قضیه ژر تر ژره یک طرفه کړي. نسیم زیرک له هلمند لیکي حکومت په لوی لاس ځان په امتحان کې واچاوه او وګورو چې اوس په دې ازموینه کې څومره بریالی کیږي، خو ښه به دا وایي چې دا ستونزه په دودیز ډول حل شوی وای. عبدالعلی د هلمند ولایت له واشیر ولسوالۍ څخه لیکي جنرال دوستم او نور ټول مجرمان باید د اسلام او اساسي قانون په چوکاټ کې مجازات شي چې نورو مغرورو انسانانو ته عبرت شي. او عبدالحنان قادری له کندهار لیکي د لوی څارنوالۍ حکم د ستایلو دی، باید ولسمشر هم ورسره همکار شي تر څو قانون پر ټولو یو شان عملي شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر منوریدونکو، دا د خبرونې په وروستیو شیبو کې یو دوه اونیز پروګرامونه تاسو ته وړاندې کیږي. لومړی کور کلی اونیز پروګرام واورې او ورپسې به د ګوړې اچار تفریحي طنزي پروګرام خپور شي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو، زما فرشته مرسل سلامونه ومنئ. آیا له فیسبوک او ټولنیزو رسنیو کار اخلی؟ که ټولنیزې رسنۍ کاروئ نو په کورنۍ چاپیریال مو څه اغېز کړئ؟
داسې له ما نه هم ډېر شوي دي چې د فیسبوک په خاطر ډېر کارونه رانه پاتې شوي که نه.
کور کې د ناستې پر وخت یا د میلمستیا پر وخت او یا هم له ماشومانو سره د ناستې پر مهال فیسبوک او نورې ټولنیزې رسنۍ کارول او ځان پرې مشغول ساتل کومې پایلې لري؟
یوازې زه نه، بلکې زما نور ورونه هم په کور کې چې هر یو موبایل وباسې 15 ماشومان ته راتاوي ګوري چې دوی څه کوي.
د ټولنیزو رسنیو د کارونې آداب څه دي؟ موږ نننۍ خبرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړې، ملتیا مو وکړي. درنو اوریدونکو، ټولنیزې رسنۍ او په ځانګړي ډول فیسبوک په افغانستان کې ډېر کارونکي لري چې د کارونکو له ډلې یوه لویه برخه ځوانان دي. طبیعي ده چې فیسبوک او یا نورو ټولنیزو رسنیو به یې پر ژوند اغېز کړی وي. ځینې ځوانان کله چې له کورنۍ او یا هم په مجلس کې ناست وي، دوی پر فیسبوک بوخت وي چې دې کار د دوی پر ټولنیز ژوند منفي اغېز ښیندلی. د خوست اوسیدونکی معصوم جان معصومی وایي چې د فیسبوک سره یو ډول عادت شوی دی.
فیسبوک زای استعمالوم او هر وخت استعمالوم.
معمولا فیسبوک کوم مطلب ګوري؟
خصوصا فیسبوک زه هغه مطلب ګورم چې زمونږ لپاره د استفاده وړ وي. سیاسي مطلب ګورم، ټولنیز مطلب ګورم، فرهنګي مطلب ګورم.
هر ورځ څومره وخت فیسبوک ته ورکې؟
سړی چې فیسبوک ته یو ځل سر ورکړه کنه حتمن یو څه وخت ضایع کوي، یعنی یو ست وخت دومره زر ضایع کوي داسې بېخي به پوه نه شي. که د کورنۍ څخه یې پوښتنه وکړئ چې پلانای چیرته دی څه کوي، نو د چا خبره دا خبره به درته وکړي چې با بس هغه ده او فیسبوک ده نه له خبرې غو نه له بده خبرې غو ناتمن بیکاره خلک چې بوختیا ونه لري فیسبوک ته ډیر وخت ورکوي
د څوک څوک خو نه پیژني چې خپل کار دی فیسبوک لپاره ورسته پاتې
دی فیسبوک لپاره اول خو باید ځان پاره درته داس لمانه هم ډیر شي دی چې د فیسبوک په خاطر ډیر کارونه رانه پاتې شي کنه بیا ورسته نو هڅه کوم چې خپل کارونه ډیر زر سرته ورسوم نو زما په سر به نور ډیر ځوانانه چې د فیسبوک په وجه مهم کارونه تر پاتې وي
د بامیانو اوسنکی فیض الله چې اوس هم موبایل په لاس کې دی ترې وبه پوښتو چې دی په موبایل کې څه ګوري
بس په دې کې تازه خبرونه او په هغه کې بعضې ښه معلومات ګټور نصیحتونه دغه شیانو لپاره استفاده
ته کوم فیسبوک کې
په فیسبوک کې
د ورځې څو ساعته یې ګوري
یو ساعت دوه ساعت خو سر مصروف یو
کله چې کور کې د کورنۍ غړي ناست دي هغه وخت هم ته فیسبوک ګوري
هماغه ځکه داسې شی ده چې هغه څه معلومات ورته نیاز وي د افغانستان کښې څه څه وي هغه درو هلته ورنه خبرېږي
عبدالوس چې زه ورته سره ناست یو که نه تا درې څلور جیله موبایل راواخیسته او پکې دې وکتل نه پوهېږم چې سکایپ ده وایبر ده فیسبوک ده څه ده کله چې نورو دوستانو سره ناست یې همدومره ډېرې ګوري
دا اوس مې یو ملګری و چېرته یې نو تلګرام طریقه ما له زه پر یاست کوم وایي څه کوي ما لهسه کار ده ما بیرته خپل هغه نظریات سره تبادله کول
اما سره غږېدې عملته
عملته هغه سره بیرته ځواب ورکوه هغه ته
هغه ته ځواب ورکوه
ښه وسیله د دې لپاره څه
یو ښه وسیله خو ده دوستان دې بیا نه درته وایي چې مثلا کله موږ سره په مجلس کې کېنې نو د موبایل دې څنګ ته کېنه
خامخا وایي بیا کله کله وایي چې دومره مصروفیت ښه نه ده موږ سره مرکه وکړه
بیا ته څه ورته وایي
نو بیا مجبور یې ورخم ځان ته خلاص کړو
دای زیاتوي چې کله کله موبایل ته په ډېر کتلو سره سردرد هم شي خو د ځانګړې علاقې له مخې ترې زړه نه صبرېږي د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عزیز ګل ساپای وایي چې ډېری وخت کله چې په غیر رسمي مجالسو او میلمستیاوو کې برخه اخلي نو ټول ناست کسان په خپل موبایل کې په فیسبوک اخته وي
میلمه هم ته پاتې او د ماشومانو اولادونو سره چې کومه تربیه او مینه په کار یا غیو ته ضرورت لري هغې نه هم دا یو قسم ته ځان له شوی نو چې کله یو پلار د ورځې په دفتر کې مصروفه یا د شپې لاړ شي په فیسبوک کې اخته شي موبایل کې نو طبیعي خبره ده چې هم هغه کومه مینه او محبت د اولاد او د پلار په منځ کې چې وي هغه د لاسه ورکوي او په دې کې یو نوه په اصطلاح کینه او کدورت او بدبیني د مېرمنې سره هم پیدا کیږي مېرمنه دا دغه لري چې باید خاوند د سره خبرې وکړي یا د ده دغه نه خبر شي چې د ورځ دفتر کې څه وکړله ورځ پېښه تېره شوې ده خرابه تېره شوې ده وږی دی تږی دی ستومانه دی کله چې یو پلار یا خاوند په فیسبوک کې مصروفه شي مېرمنه هم داسې یو قسم ته ورسره بغض کینه پیدا کوي په زړه کې سره د دې نه چې ډېرې مېرمنې کېدای شي دا ظاهر نه کړي خو په زړه کې دا طبیعي خبره ده د هر انسان سره
د دې خبره چې په کور کې د ناستې پر وخت باید فیسبوک ونه کارول شي له یوې خوا ماشومان د مشرانو له مینې بې برخې کیږي او له بله پلوه کورني جنجالونه هم راولړیږي
ماشومان مې سره تنګېږي کې فهمدې باندې سره ورانې معمولا چې موږ کله موبایل واخلو نو ټول ماشومان داسې راتاو شي لکه یو عاجل خبر چې یوازې زه نه بلکې زما نور رونه هم په ګور کې چې هر یو موبایل وباسي پنځه شپږ ماشومان ترې راتاوي ګوري چې دوی څه کوي
بیا موبایل نه درنه غواړي چې دویم یا ګیم پکې وکړه یا موبایل وګوري
زما یو کشری زوی دی هغه نو په خبره نه پوهېږي چې هر څه زه ورته یم چې کار لرم یا د تروسه در کومه نام دا اوسې راکړه نو ډېر وسه نشم کولی چې د هغه د لاسه موبایل واخلم که روایم کړم پټې نیسم چې هغه یې ونه ویني که ویني مجبوري رانه غواړي او اخلي او هغه سره د دې نه چې ماشوم دی څلور کلن دی په خط او لیک لوست باندې نه پوهېږي مګر چې موبایل هر قسم موبایل لاس ته ورشي هغه کم شی چې د ده خوښ وي لکه ګیم دی یا مثلا عکسونه دي دا پکې پیدا کوي او هغه پکې ګوري
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نورالله کوثر وایي چې فیسبوک په افغاني ټولنه کې منفي تعبیر شوی او ډېری ځوانان یې له کاره ویستلي دي
په یوازې دې چې موږ فیسبوک استعمال کړو فیسبوک موږ استعمالوي سره له دې نه چې دا ډېرې ګټې لري مفید شی ده د تبلیغ او د ټولنیز روابطو لپاره یو ښه سبب او اله ده خو یې دې تر څنګ هغه ستر مشکل یې دا ده چې په ټولنه کې یو رقم بې ارتباطي هغه عاطفي ژوند یې له بینه وړلی ده که یې دغه پس منظر ته موږ نظر وکړو په مجموع کې د الکترونیک شیان او هغه برقي شیان دا یو طرفه دوستی ده عاطفه نه لري وچه دوستی ده نو فیسبوک هم داسې سړی مصروف سي چې هغه ټولنیز عواطف له بینه ځي لکه ما سره 15000 نفر په فیسبوک کې یو اکاونټ کې 15000 داسې فکر وکړي چې په صفحه کې په لسګونو زرو خلکو لایک کړي دي دا روابط ټول سره ځنه سم کولای عاطفي روابط او ساتم د مینې روابط او ساتم یا به دې سره تصویر او جال او تجمل کوم او یا به دا چې دوی دغه حقيقي مصروفیت وخت بل دوی سره ځای کوم
د دې خبره چې ټولنیز رسنیو په ټولنیز راشه درشه کې کموالی رامنځته کړی او کچیرې دا ډیر وکارول شي ښایي خپل منځي مینې کمی شي
لکه په وخت کې به تا ګور اتاګ به په اخترونه کې په زمو کې په شپو کې دلته د کابل کې به یلدا شپه د قوس اخیریش په ډیره په یو پرتمینه سره په هر کور کې تجلیل کېدل ولکه چې فیسبوک راوتل دی یلدا شپه هم ختم شوی هغه ارتباطات هم ختم شوی ما خپل یادګ سره په یاد کېږم چې حجرې ته مې مخانه ته به موږ ډیر سلوخ کسانه برا غونډ شوی ځوانانو په خپل منځ کې سره بي ډي یا قتی یا نور هغه خپل لوبي به کولی مصروف وو سپینګیرو خپل غوره کولی ولکه چې دغه فیسبوک او د فیسبوک رونه منځ ته غلې دي هغه مخانه دونم لمنځت للی هغه د ټکونم لمنځت للی هغه مهمانیم لمنځت للی دي فقط په یو مجلس کې کلس نفری کلس دا مجلس مجرد کینی استلمیز ختمه سي ګوره چې هر چا مخ ځان تر ګرځولي او د یو ټلیفون دوه نفر سره غږیږي
خغلی کبسر د خپل سترګو لیدلې حال او ځانګړي کیسه ته اشاره سره وایي چې د فیسبوک افراطی کارونې زموږ ټولنیز اړیکې زیانمنې کړې دي
ما هم سره دنس فیسبوک درلود ټلیفون میزان سره وو خو ما ولید چې کور مالک یو خاطر مصرف سه بلبل خاطر مصرف سه زغل اند سی وتلم وتلم خپل ټلیفون مې بند ک لاړم په غش په بل چا کرم شپه کړی دا چیر د مل مستیا و دوی څوره زنګونه راو خري سهار څوره په قارو خیرات موږ ډیر ور خطا سول مول تاسو ول ور خطا کې دي تاسو فیسبوک مصرف وای زته ولاړ المقصدن درسم دوی ته عبرتم سی هغه دوی ترننه پوره څو کسانو قسم خورای مونږه مغه پریخودل د فیسبوک سره خدای پامنی وکړل ځکه داسې افراطی استفاده کول یقینا مطلوب استفاده نه ده زه په ټوله شپه ورځ کې یو ساعت فیسبوک ته د ورځې وخت ورکوم یو ساعت د شپې
د کابل اوسنکی محمد رفیق ترخیل بیا وایي چې که فیسبوک لوي خو اسانتیا به رامنځته کړی دي نو له بل پلوه د ګڼو ځوانانو ترمنځ د شخړو لامل هم شوی
د قومونو په سطح هم جنجال پیدا کړی د مملکتونو په سطح هم جنجال پیدا کړی د کورنۍ په سطح هم جنجال پیدا کړی اول د ما د سترګو لیدلې حال د خپل په فیسبوک نه پوهېږم او نه لرم خو چې څوک لري ورته نه هغه ته نوشته کوي کنزا پرزم پوچو پاشورتا نوشتا کی چٹی دیو یعنی پیو کور کی یا دو دیو تر زمانی اگر تا نوشتا کی آگا لگا جانا اگر تا نوشتا کی لیدی را غر جنجال جوڑ دا وز بر سبا پل رد بی بانجرگی کینی و مرکی با کینی تولی ما تا کنزا که تولی ما تا کنزا که سو گناه سو یادا بدیه که بخ پیو بانی بد ورزی یا برو جانا برا تاخلی در تو شروع پساد دادا دی پیس بوک دقم برداره پکید
دن موری پا خبره که چوک خواه استفاده تری وکری خواه گرن زوانانو تا گتا بولری خوب اوس وقت که زوانان تر دیر فیسبوک ل جنجالونو سر مخ کردی د لغمان ولایت اوسنکی محمد امان رسولی بیا وایي چې له فیسبوک نه د یوې وسیلې په توګه ښه استفاده هم کېدلی شي او بده هم
فیسبوک خو اوس ځوانان ډېر مصروف کړي دي او حتی ځینې بې مسؤلیته لیکنې هم کوي چې بیا ټولنه کې یو مشکل را پیدا کوي هغه وخت کې د ځوانانو ترمنځ زموږ وخت چې فیسبوک نه و نو روابط ډېر صمیمي وو یو بل کورونو ته ورته هغوی سره به ملاقات کوو مېلمستیاوې به وي راشه درشه به وه اوس خو چې په یو مجلس کې څوک ناست شي نو بس دوه کسان خپل منځ کې سره کېږي درېیم کس ټلیفون راواخلي او خپل فیسبوک سره که څه هم دا یو د دعوت لپاره چې ښه وکارول شي ښه وسیله هم ده خو اوس ته نه خلک غلط استفاده کوي
تاسو په نظر دغه فیسبوک چې رامنځته شوی ده ښه کار ده ښه نه ده که ښه یي څه رقم باید کار ترې واخیستل شي
فیسبوک ښه ده وسیله ده لکه چاخو چاخو باندې مڼه سپینه کړه که یو چا څوک پې وهي نو بیا غلط کار وسیله ده وسیله نه ښه استفاده هم کېږي بد استفاده
فیسبوک یعنې همداسې ده
همداسې
ته خپله فیسبوک لري
زه فیسبوک لرم خو دې ورځو کې د نت سره لږ لرې یم
څنګه ده د فیسبوک کارول دي اسانه زده کړل سخت څنګه
نو دا خو دومره مشکل کار نه ده او اسانه مې زده
خوښیږي دیم
او خوښیږي
څومره ملګري به لري فیسبوک کې
تقریبا یو 2000 کسان به
2000 کسان او که چیرې د ځواني وخت کې د فیسبوک وای د ملګري به څومره وای
کېدې شي زیات وای
زیات وای تخپل ار ورځ څومره وخت فیسبوک ته ورکې
زما منظم پروګرام ار ورځ یو پیغام یو مهم مطلب د پښتو ژباړه سره خبرو
په فیسبوک کې څه رقم مطالب دي تاسو نه خوښیږي
غیر اخلاقی مطالب دي بی مسؤلیته تبصری دا زما نه خوښیږي
دا وایي چې ځوانان باید هڅه وکړي چې له فیسبوک سالم استفاده وکړي او داسې لیکنې او تصویرونه خپاره کړي چې لمخې ټولنې ته مثبت پیغام وړاندې شي قدر من دوستانو له فیسبوک د سالمې او مثبت استفادې په اړه د خبرونه پام دی زی پات رسو تربیه خېچاري
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0 0 0 0 2 سالور دری شپاگیاو او یا هم 00 سالور ساووشل 22 یاو یاو 2 سالور یاو یاو 15
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خو ګوریتونکو سلام د حکومتي چارواکیو د اداري فساد او چور کیسې خو مو ډېرې اوریدلې دي خدامو له نو اوریدلې چې د اداري فساد لکول وروسته لا په غټه څوکۍ مقرریږي او قدرې نورم ډېریږي او څوک یې د ښه کېدو تمه نه لري نه رشوتونه کم شول او نه د ښار کثافات نه ترافیکي اشارې جوړ شوې او نه په ښار کې ترافیکي نظم راغی نه د غریب زوی کار پیدا کړ او نه د زورور زوی بیکاره پاتې شو د خبرونې په پا پایل کې مو یو دفتر ته بیایو او د څو مهمو کارونو له مشورې مو خبرو
مشاور
بله صاحب څه دی ویل
دا چیرته په دوه درې میاسو کې دیم نوینم
صاحب نه مې درته راپریدي
څوک
صاحب امنیتی کسان
ها ها خای مناسب به نه ګني وخت خراب دی د امنیت ډیر خیال ساتي
صاحب د همدې لپاره نشم درته راتلی که نه باور وکړه هره شپه دې په خوب وینم او په خوب کې مشورې درکوم
ته خو ډېر وظیفه شناس وختې
صاحب اوس دې څه لپاره راغوښته یم
د مشورې لپاره
ښه صاحب څه وکړم
یو څو میلیونه ډالر راغلي دي ما ویل څه پې وکړو
صاحب دا خو ډېر ښه کار شوی دی
هو نو څه خوښه دې ده چې څه پې وکړو
صاحب که درته ووایم په غوسه به شي
نه ولې به په غوسه کېږم ووایه څه وایې
ما ویل صاحب په د نږدې همکارانو به دې ویشلي وو وایي چې چراغ په کور کې بلیږي مسجد ته صبر دی
دا هم ښه خبره ده تنخواګانې یې کمې دي او مصرفونه یې زیات همدوی ته به یې ور وویشو
او صاحب ډیر ښه کار به وشي هم به یې له تا سره محبت زیات شي او هم به یې له کار سره په سبا یې ګوره صاحب چې فیسبوک دې له صفتونو او عکسونو ډک وي
سمه ده نو لستونه یې تیار کړئ او د لستونو له مخې یې وویشئ
ښه صاحب په سترګو
ته خو مې بیا راوغوښتلې
صاحب بیا ډالر مالر راغلي که څنګه
نه ډالر نه دي راغلي یو پرمختللي هیواد وړاندیز کړی ده چې څو ډېر قیمتي کورونه له ټولو سهولتونو سره موږ ته ډالۍ کړي چې بیا یې موږ مستحقو کسانو ته ورکړو ما ویل چې ته څه مشوره راکوې چې چا ته یې ورکړو
صاحب که درته ووایم نو په غوسه به شي
نه نه په غوسه کېږم ووایه څه خبره ده
صاحب زه خو وایم چې په دې نږدې همکارانو یې وویشه همدغه دې په درد خوري
والله ته هم ښه وایې ښه مشوره ده نو لستونه برابر کړه چې بیا یې ور وویشو
ښه صاحب په سترګو
ډېر شکرونه دي څه وایې چې چا ته یې ورکړو
صاحب لس یې د تا او د خپلوانو دي شل نور به یې موږ نږدې همکارانو سره وویشو
سمه ده همداسې یې وویشئ خو پام کوئ چې بې انصافي ونه شي
په سترګو صاحب سم په عدالت به یې وویشو صاحب خیریت وو څنګه دې راغوښته یم
د مشورې لپاره
ښه بیا څه شی ویشو که څنګه
هو دا ځل هر څه په همدې نږدې همکارانو ویشو په هماغو باندې چې مخکې مو ډالر او کورونه پرې وویشل که څنګه دې خوښه ده
هو صاحب ولې نه همدا اوس به یې لستونه راوړم
هو لستونه یې راوړه ته د څو تنو استحقاق اخلې
صاحب زه د پنځو تنو د ځان مې د مېرمنې مې او د درېو اولادونو مې
صحیح ده په دې لست کې دې هم ځان او هم اولادونه ولیکه
ښه صاحب خدای دې ښه درسره وکړي
خو لومړی به تاسې ټول درې ورځنی ټرېننګ ترسره کړئ بیا به هر چا ته خپله برخه ورویشو
صاحب د څه شي ټرېننګ دی لکه چې د عصري وسایلو د کارولو ټرېننګ دی
نه د وسلو د کارولو ټرېننګ دی
صاحب پوه نه شوم
تاسې ټول به د جنگ جبهې ته ځئ او د وطن د ساتلو فرض به پوره کوئ څومره یې چې له امکاناتو ګټه اخلئ له خو یې د دفاع افتخار هم حاصل کړئ
صاحب د ما خو هم د ملا موري سره لري شوی دي او هم صاحب د زنګان سترګه خوږيږي صاحب که رښتیا درته وایم په ډیر زحمت درته راځم
هغه څلور تن اولادونه دي راواله
صاحب هغه خو لا ماشومان دي باور وکم مشر یا تکل نه ده
نو تا خو یې برخه د زلمیانو اخیستله
صاحب هغه خو که رښتیا درته وایم نفس راباندې ظالم شوی و صاحب د شیطان کافر دی کور وران شي
ګارد بله صاحب لومړی خو د دغه مشاور ټول شته ضبط کړی او بیا یې د بکوا په دښتې کې خوشې کړی ټول عمر یې د ځان په ګټه مشورې راکولې
بادالی
ملغلری
د پیسو مرکزونو ته دولاری تللی دی
د گمرکونو او صاحب نظرای
اوس فیسبوک د دوه کارونو لپاره کارول کیږي
د کنزلو او عاشقۍ لپاره
الل وړوز د کډو ورسته به دوه کار کوي
یا به په قاچاقي ډول بهر ته ځان باسي او یا به هم بیکاره ګرځي
اوس دوه کسان همیشه د دوه کسانو د مړینې دعا کوي
موین د وزیر او ماوین د رئیس
څو کاله مخکې به چې بل هیڅ کارم پیدا نه شو نو دوه کارونه خو به وو
معلمي او تمثیل
اووس د یو اسری نه ی دی یو ورځ یادښتونه واوري
اوس د سهار و بجی دی یو زوړ مامور راته ناس دی او وای چې ګیره می چپه وخریه ما چې ورته وویل چې ولې چپه نو هغه وخندل او ویل چې د سپینو ویښتانو بې خونه مې ښکاره نه شي که نه بیا به په دفتر کې زیاتره نجونې غوږوهنې راته کوي چې سپینګیري خلک هم فیشني شول اوس د سهار اته بجې دي یو هلک راته وایي چې سر مې رادار جوړ کړه او ما چې پوښتنه ترې وکړه چې دا رادار یې څه ډول وي نو په غوسه شو او راته ویویل چې ته لا تر اوسه رادار هم نه پیژنې خط خط یې کړه یعنی لومړی ټول سر لوړ ماشین کا او بیا یو یو خط پکې وخریا لکه پټه پټه ټغر اوس د سهار 9 بجې دي یو زوړ کار ته ناز دی او وای چې ګیره میرا وخریا خو په دې شر چې کوم ځای پرې نه کی هغه ملامت نه دی چې لپری کی دو ویریږي ځکه چې مخې دومره ګونځي ګونځي دی لکه د راتې چادرې چینونه اوس د سهار 10 بجې دي د سپینګيري ګیره مې له په یو ساعت کې ور وخریاله خو ګومان کوم چې خامه خابو د ګونزو په منځ کې زنې زایونه ناخریلې هم پاتې وي ځکه چې زنې ګونزي دومره سره نګدي وي چې خریلو یې هیڅ امکان نه درلوده اوس د ماسپخین 2 بجې دي یو ځوان ناز دی او وای چې ګیره مې خط خط جوړه کړه له دې مخکې مې د یو بل ځوانګیره د انګلیسي توري د سرچپه ټیپه شان جوړه کړه اوس د ماسپخین 3 بجې دي یو ځوان وایي چې ویښتان مې فوجي کټ کړه خو پام دی وی چې پوره کټ ووهي خو ځای رانیم چې پوره کټ به یې څه ډول وي په کتلا کې هم نشته ځا یو ډول خو به شي له کټ وروسته به بیا سره ګزوو اوس د مازدیګر 4 بجې دي یو ځوان راغلی او وایي چې د فلم بدماش یم نو دا سر به مې داسې راته خري لکه د امریکایي فلمونو د بدماشانو هغه وایي چې باید داسې خوی وي لکه آینه چې لری د خلکو چیرې پکې ښکاره شي ځکه چې ډایرکټر غواړي په فلم کې د ما په خریلي سر کې د فلم د هلک او جلی چیرې خیر و خانه د سکرین پر مخ ښکاره شي اوس د مازدیګر 5 بجې دي یو زوی او پلار راغلل او سرونه مې ورته جوړ کړل د پلار سره چې خلاصو لاړ او ویلې چې پیسې ماتوم او بیرته راځم ما یې د زوی سرم جوړ کړ خو سړی رانغی څه وخت نورم ووت خو د سړی درک ونه لګېده. چې زوی ته مې وویل پلار دې څه شو، هغه پرینګ په ژړا شو او ویې ویل چې هغه د ما پلار نه و. په لاره کې زه له لاسه ونیولم او راته ویې ویل چې راځه بچی چې سر دې جوړ کړم. اوس د مازدیګر شپږ بجې دي. سلمانی بندوم چې خدای مکه په کومه بلا وانه وړم. په بدماشانو پسې که نوره ډله راشي نو خامخا به مې فوټبال کی. ښه دا ده چې پایا کې ځان کور ته ورسوم.
پراوانه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، مسکا او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.